دا مشال رادیو دا ستلی مشه وخت د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هرکلی وایم. په خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د لاشونو د موندنې، د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو، د خبر ایجنسی د استادانو د غوښتنو، د کورم ایجنسی د زده کوونکو د مظاهرې، او په کراچۍ کې د متحد د قومي موومنت په دفتر د چاپی پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. د خبرونې په دوه مینمای کې دوه اونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل ناور.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کې، په جنوبی وزیرستان کې د نه کسانو مړی مندل شوی دی. په ننګرهار کې ډرون برید شپږ مشکوکا وسلوال وچلی دي. او د ویانا په کانفرنس کې بعد د انرژي خپلواکۍ موضوع د نننیو خبرو د ایجنډا په سر کې وي. او وسته خبرونو تفصیل، په جنوبی وزیرستان کې د نه قبایلی وګړو مړی مندل شوی دي. د سیمه ځنو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا په ګولو وشتل شوی مړی نن د جنوبی وزیرستان د شکتوې د منډو کلی په غرونو کې مندل شوی دي، او د مسعود الله عبدالی شخص سره تعلق لري. دغه خلک وایي دا کسان هغه وخت بے درکه شوي وو چې پاکستانی ځواکونو الته عملیات کول. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو لپاره یوه پالیسي جوړه کړل شوې ده. د جمعې پر اسنا وخته د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان د پوځي حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دې بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو لړۍ به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه پیل شي. دا لا غرسته ده چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د تیر زیارت پر ورځ په بنو کې د جرګې له لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته د ستنېدو لپاره یو ځانګړې نیټه ورکړي، ګنې دوی به په خپل ځان ته یوه کړنلاره اټاکي. پاکستان وایي په خپل یې داسې یوه بې پایلټه الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې نصب دي. پاکستانی پوځ د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دا بې پایلټه الوتکه بوراک نومیږي، او د شواو په مرسته هدف ویشتونکي توغندي پکې نصب دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا بې پایلټه الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځیدونکي هدفونه په نښه کولی شي. د جنرال راحیل شریف په وینا دا یوه لویه قومي لاسته راوړنه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره د ترهګرو پر ضد د دوی توان کې سو چنده اضافه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکی الرحمن لکوی د خوشی کولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښته دي. دا لاغرست ده چې د تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د شوو بریدونو مشکوک او لشکری طیبه وسلوالی ډلې یو مشر زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ حکم باطل اوبالو. زکی الرحمن لکوی دا مهال د راولپنډۍ په اډیالا جیل کې نظربندۍ په دې تور دي چې په 2008 کال کې د هند ممبئی په ښار کې شو بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. په دې حمله کې تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. د افغان حکومت اجرایوي رئیس د هند ولسمشر لمرستیال سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې دي. د اجرایوي ریاست په یو اعلامیه کې نن راغلي چې عبدالله په دې لیدنه کې د هند او افغانستان اړیکې کلکې وبللې، او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هند له پانګې اچونې مننه وکړه. د هند ولسمشر مرستیال محمد حامد انصاری هم په دې لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد لمرستو ډاډ ورکړ. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله تیر ماښام په یو درې ورځنی غیر رسمي سفر هند ته ولاړو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژلي او 8 نور یې زخمیان کړي دي. د دغه وزارت لخوا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې نن ویل شوي دي چې دا وسلوال طالبان د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې په ننګرهار، بغلان، تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، جزجان، کندهار، ارزګان، هرات، فراه، هلمند او نیمروز ولایتونو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې ډرون برید شپږ مشکوکا وسلوال وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی نن مشال ریډیو ته ویلي تیر ماښام د لالپوري ولسوالۍ په یوه سیمه کې ډرون برید شپږ مشکوکا وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. برتانیا د جمعې پرس په افغانستان کې خپل وژل شوي عسکر او هغه پوځیان چې په دې هیواد کې خدمت کړي په پوځي مراسمو کې ولمانسل. د برتانیا ملکې دویمې الیزبت او د شاهي کورنۍ یو شمېر غړو د لندن په پال کلیسا کې جوړو شو مراسمو کې ګډون وکړ. برتانیا په امریکا کې د 2001 کال ستمبر د یولسمې ترهګریزو حملو وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ اتحاد کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې ګډون کړی و. د برتانیا خوشه یو لاک او سلوېغ سره عسکرو له 2003 کال راهیسې د افغانستان په جګړو کې برخه اخیستې وه او 453 وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې بحران په تدریجي ډول کمیږي. پوروشینکو پرون 1+1 ټلویزیون ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې هیڅ پوځي زیان نه دی رسېدلی. د پوروشینکو تر دې خبرو یو میاشت مخکې د روس، اوکراین، جرمني او فرانس مشرانو په منځ کې د اوربند نوي تړون وکړ. د دې موافقې پر اساس باید د کیف د حکومت ځواکونه او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د جګړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې وباسي او اوربند وکړي. او رستی خبردار چې د ویانا په کانفرنس کې بعد انرژي خپلواکي موضوع د نننۍ خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په دې کانفرنس کې د اروپایي پارلمان غړي او د اروپایي اتحادیې لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه د اوکراین جګړه او د روس د غازپروم لخوا د اوکراین له لارې د ګیس ترسیل بندولو دړکې د اروپایي اتحادیې او د مشرقي ګاونډیانو په اړیکو اغیز کوي. د خبرونو پای
خبرونه مند مشال رادیو نو اوریدل چانی ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د جنوبی بلوچستان له شکتوی سیمینا د نهو مسعود قبایلو مړی موندل شوې دي. چارواکو د شمالي بلوچستان د بیکور کل شو کسانو د مرحله وار ستنیدو نیټه اعلان کړې ده. دا خبر ایجنسی استادانو له پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کوي چې د اجتماعي ذمہواري قانون لاندې نیول زده کوونکي خوشی کړي.
نو آیا موږ دغه متبادل د راوستو جوګه یو؟ موږ خو سه انتظامیه نه ویښو دا ویولو. موږ د سوالت چې موږ د خپل سټوډنټ کو دا راپریا
د کورمه زده کوونکو د پولیټیکل انتظامی د رویې پر ضد مظاهره کې څه غوښتنه کړي. سروے انیس پروگرام کے بعد سواد گل خاندان نے خبر ہوا رہی دو منیس پروگرام جمہوریت کے مو پاکستان کے دا حکومت دار موجود سے
کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور پچھلی بھی قیادت پی پی سی کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو. اوریدلې مهیروي له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن ودونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غواګی. د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د مسعود قبایلو نه مړی موندل شوی دی. ځایي اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وړل شو کسانو تعلق کنډاو کلی سره دی او له فروری 2 نه لا درک شوی وو. امنیتي چارواکو د وړل شو کسانو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له سیمه د مشال راډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان شکتوی نره رسدلو اطلاعاتو په مطابق د شکتوی منډاو کلی په غرونو کښې د نها قبایلیانو په ټوپکو ویشتلې مړی موندلې شوي دي. ځایي قبایلیون وایي چې وژلي کسان د سولي وزیرستان مسعود قبایلیانو لاندینی شاخ عبدلی سره تعلق لري چې کوم د شکتوی کنډاو کلی اوسېدونکي وو. وژلي کسان د میرعظم خان، وزیر خان، حبیب خان، ګلاور خان، عبدالله، عبدالولي، ایم خان، سیف الرحمن او زبتا خان په نمونو پیژندل شول. دغه قبایلیانو دا هم وویل چې وژلي کسان د فروری په 2 میاشت کښې هغه وخت بې درکه ورک شول چې کله د امنیتي فورسز سرتیرو د هیلیکاپټرانو په ملاتړ د شکتوی په مختلفو سیمو کښې د دغې میاشتې په 12، 13 او 14 نېټې د لټون عملیات کول. قبایلیون دا هم وایي چې د لټون په دا عملیات کښې د کافي نیما مالی توانا علاوہ دے وجلیو کسانو سرا ٹول دے درشنا تر پنځه درش پورے کا بالیون بے درک او رک شوی دی دا دے ہر سب بارش د شک تو یو سے دن کا الا خان مسعود دے ٹیلی فون پلی کا پدارنگ وجا گدا یو بل کا بلی چجگ ریکارڈ کا خنوم نوش والی دے اللہ خان دے خبروں پر دارنگ پخلائی وقت ڈلی کسانو پا باریک شے حکومتی ذرائع لحیث ندی ویلی پا بل پلو دے شک توی کبالیانو یو زل بیا غشتنا وکڑلا چھ شک توی دے حکومتو پا زی سر تیریو تور پاتے وی بس دوی دے دام را وکی چمیشتا بند لیار اخلاصی کی چچرتا بلوریتا وبا یجو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال لڑی تو تاسی غوگی قدم رو دن کو دا پاکستان چارواکو دا شمالی وزیرستان دا بیکور کل شو کسانو دا مرحلہ وار استنیدو نیٹا اعلان کړی دا دا جمعی پورس پا بنو چاونی کی یوی غنڈی پر محل پریکلا وشوا چی بیکور کل شو شبی کسان خپل کورونو ته د ستنیدو دغه عمل به د اپریل ل لومړنی نیټه نه پیل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
میڈیا تا ترلاسه شوه دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه امکان ظاهر شوه چې د اپریل اول نیټه نه بعد شمالي وزیرستان به کور شو خلکو واپسی عمل مرحله وار شروع کړل شي. دا دغه اجلاس تر مخه واپس ای لپاره به کور شو خلکو ته به بکا خیل کیم کې د دوی پخپلو سیمو کې رهایشی کارډونه متعلقه مالکان پولیټیکل انتظامیه خفیه ادارو او نادرا تصدیق نپس حواله کړل شي. رزمک د تاخیل شوا او سپینوام کې میشته خلکو لپاره به نادرا گاڑی لګل شي چې د دوی ټول سرکاري لوازماتو تصدیق وشي. دا دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه پولیټیکل انتظامیه با 313 بریګیډ نگرانی لاندې تربیت یافته لیویز اهلکار ورکوي. دا اجلاس تر مخه واپسې په وخت با کډوالو ته خصوصي مرستې ورکولې شي چې د پولیټیکل انتظامیه په ذمہ داری کې به شامل وي او اپریل اول نیټه نه با فیز 1 مرحله وار او واپسې لپاره د علاقو دوباره انتخاب کولې شي. کمو علاقو ته چې کډوال واپس لیږي هلته به دوباره بحالی کولی شي چې د هغې باجرګه او میډیا مهم کې وضاحت کولی شي. د دغه اجلاس تر مخه کډوالو واپسی ذمهداري به د پولیټیکل انتظامیه او قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای وي او واپسی به د بنو سیدګي کجوري او میرلی لارې وي چې باقاعده د جرګې او میډیا لارې به په منظر مخې ته راځي. په دې اړه مو چې کله بنو کې د فوز 101 بریګیډ مشر او بکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختیار نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکړو او وی ویل چې د کډوالو واپسی به د مارچ 1.5 نیټه نه مرحله وار شروع کولی شي او د لپاره فوز پورا تیاری نیولې. نو موړی وویل کمو سیمو خلق با اول واپس لگلی شی دا با دا مارچ 1.5 نیټه نه وړاندې حکومت اعلان کوي چې په میډیا با خلکو ته واضح شي. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوال او مشران د 1300 میاشتو نه د واپسی لپاره جرګې کوي چې په هغه کې دوی د فوز او حکومت نه یو غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
کدمانو دغه د حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شو د ستنیدو یو کړه نیټه اعلان کړی دا هم دغه هغه سوچ د شمالي وزیرستان یوې جرګې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې غوښتنه وکړه. آیا د وزیرستان مشران له دې اعلان مطمئنه دي او کنه؟ هم دغه پښتنه عبدالحی کاکړ د جرګې له یو مهم مشر ملک خان مرجان څخه کړی دا
مونږ انتظار کو نیټه روانه ده چې هغه کمو کمو کلو ته هدغه کوي چې تاسو تیار شئ بشترې وتړئ. زمونږ د خلکو سره ما په خیال چې صادر په اوګار اورې دا خلک به واپس ما په خیال چې زیره والی کی با خپل تک به کورونا آباد وي غیر آباد وي مونږ ته هیڅ پته نشته د بهر دنیا مددونه د زمونږ د علاقې په نام باندې جاری دي مونږ تمه کوو چې د یو این او د قوانین مطابق چې زمونږ کمې علاقې تباه شوي دي بربادې شوي دي خرابې شوي دي په دې محاذ کې نو مونږ غواړو چې دا علاقې آباد شي او دې علاقې ته په ښه نظر وکتل شي مونږ ته ښه تعلیم لاره خلاصه شي
او ملک صاحب همدې کې ستاسو په خیال باندې کومو کومو علاقو ته پکار دی اول واپسي وسی
نو فلحال واقع دوی چې کم اعلان کړی وی هغه نه داسې معلومیږي چې دا د میرلی سب ډویژن کم اعلان دی علاقې دي دا به وي چې دا کجورې چک پوسټ سره رایټ لیفټ ته کم علاقې دي دې علاقې د پاره دوی هغه کړی دی خو مونږ قوم اطمانځی دا فیصله کړې ده چې مونږ د قوم اطمانځی وزیر داور دا یو مطلب چې یو قوم دی یو وزیرستان دی مونږ غواړو چې دا مشرانو په یما باندې دا غي خلکو سره زمونږ سره حکومت جرګاو کی او په دې جرګا کې مونږ علاقې او ټاکو چې دې علاقې دا خلک روان کې
نا خو تاسو چې کوم اندازه لګوي چې دې دې سیمه تبځي نو تاسو د جرګې یا د خلکو دا فیصله د سی اول د دې سیمه تلاټ سي کنه تاسو واسه چې نورې سیمې د اول ترجیح ورکړل سي
دا ما په خیال چې یو ټیسټ ټرایل باندې دا ولنه خلک بزی چې هغه علاقې لکه سپینوام سره نږدې کومې علاقې دي دا شیرات لا دا او دا ور سره نږدې کلی دي نو ما په غالب خیال یا هغه طرف ته د دې چی طرف ته خوشحالي دا علاقې نو مونږ وایو چې دې علاقې کې مونږ تا غاو شي چې را خدای مشرانو په ما باندې چې په دې کې واړه کومه راشي چې هغه بدمزګی نه جوړیږي د خلکو هغه تصورات غلط نشي جوړ
ملک خان مرجان صاحب تاسو په خیال باندې اوس تاسو ځی یلتا یا د خلک دی تاسو مری مطمئنه یی چې تاسو لاړ سي تاسو ژوند او رځنی چې کومه مسلې دي او به شل او سیدل هغه ټول شان چې دی هغه تاسو ته برابر دي
ما په خیال کې دا کومه لانات کیږي د دې پرانا حکومت ګورې نو ما په خیال کې جنت تیار جوړ دی او د خلک به جنت تزي
نو هغه جنت دی دا
دا دې برعکس جی د نورو قبایلی سیمه کم حالات مونږ ګورو نو مونږ حکومت نه د تاسو د چینل په واسطه تم مطالبه کوو چې دا خلک د ملک د بقا په خاطر راوتی دي د خلکو ته د پدرانه نظر او قتل شي نو مونږ خو په لال واقع چې کم څه اورو په دیوایا چې مونږ ته د علاقې دوره را کړی شوی نه دا حکومت کله اعلان وکړي چې را تاسو مشران تیار شه مونږ سبام تیار یو د علاقې ګورو مونږ دا غواړو چې کای علاقې خراب وي غلط فهمې جوړې شوې غلط فهمې ته یو حقيقي عمل ورکړې شو نو اوس په کار دادې چې اوس پنیرنو شروع شي بل مو زمونږ आवाज دادې چې کا زمونږ د کمې علاقې خلک د افغانستان طرف ته تللی دي هغه خلک ته د عام معافی اعلان ورکړل شي هغه کې شریف خلک به خلک ته
د شمالی بودرستان یو مشر ملک خان مرجان چې مشال رادیو سره مرکه کوله
دا مشال رادیو دا
مشال لړی ته تاسو غوږ کې د خبر ایجنسی د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه مشرانو د پولیټیکل چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوو فریقینو ترمنځ په یو کشاله کې د اف سی آر د اجتماعي ذمہوار قانون تر لاندې نیول شوی کم عمر زده کوونکي دي خوشی کړی او چارواکو لپاره کار ده چې په اف سی آر قانون کې کم اصلاحات شوی دي د هغې نه سرغړونه ونه کړي او هغه عمل کړي په دې اړه نور تفصیل لسمینه د مشال لړیو خبريال فرحات شینواری راکوي
د خیبر جنسی د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیه مشران وای چې لطیف خان سرکاري میډل سکول د اتم جماعت یو دولس کلن زده کوونکی طاهر پردی لوړگی پولیټیکل چارواکو د دوا فریقینو ترمنځ په یو کشاله کې د اف سی آر د اجتماعي ذمہوارې قانون تر لاندې نیولای دی او دوی له پکار دی چې زر تر زره یې پرېږدي دا ځکه چې په اف سی آر کې د بدلون نه پس د اتلسو کالو نه کم ته نیول قانوني کار نه دی. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر شکیل جان مشال ریډیو ته وایي:
او زموږ دا مطالبه ده چې دا کوم ماشوم انتظامیه نیولی ده چې دا راپرېږدي، ځکه چې دا د ایټ کلاس طالب علم دی. نو موږ دا مطالبه ده ورته چې بل څوک پکې راوله، نور کسان راوله، تاسو خو انتظامیه یې راوستی شئ. چارواکو نه دا مطالبه کړو چې آینده لپاره خیال وساتي، د سټوډنټ خیال وساتي، د غرنګې سرکاري ملازمینو خیال وساتي.
او د سرکاري استادانو د اتحادیې یو بل غړي راحت شاه پریدي په دې اړه وویل:
د دواړو پلټونې دوه دوه کسان نیولي، خو په د یوې پلټنې شتون نیولي په دغه کې یو سټوډنټ و، او دا بالکل د انسانی او د بشري حقوقو خلاف کار دی. ځکه دا انډریج رایم. دویمه خبره دا ده چې دوی دا په خپله مني چې پی ایف سی آر کې مونږ نه سټوډنټ نیولی شو نه سرکاري ملازم نیولی شو، خو هغې باوجود هم دوی دا سټوډنټ نیولی دی. مونږ څو پیروې لغلوله، تحصیلدار سره هم ولیدلې، پی ای سره هم ولیدل، خو هغه مونږ ته دا ریسپانس و، دا خبره یې مونږ ته وکړه چې یاره تاسو دغه متبادل مونږ لراولو، دا به مونږ کوو. نو آیا مونږ دغه متبادل د راوستو جوګه یو؟ مونږ خو څه انتظامیه نه یو چې ولا راولو. مونږ صرف دا غوې دا سوال دی چې مونږ دغه خپل سټوډنټ کو دا راپریا.
د کوم عمر زده کوونکي طاهر پردي د نیولو په اړه مو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه زده کوونکی مو د دواړو فریقینو پر ضد په ابتدایي کاروایۍ کې راوستلی دی، او د پلټنو نه پس مو وس پرېښود. دغه زده کوونکی تر یوې ونۍ پورې په حوالات کې بند و. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د قبایلي سیمو په اف سی آر قانون کې اصلاحات شوي دي، او د دغه اصلاحاتو تر مخه د اتلسو کالو نه کم ماشوم او د پنځه شپېته کالو نه باره مشر به حوالات ته نه اچول کیږي، او په اجتماعي ذمهواری کې به د ټولې قبیلې په ځای یوازې د ملزم کورنۍ کسان نیول کیږي. خو د خیبر خلک وایي چې دلته اوس هم د دغه اصلاحاتو سرغړونه کیږي، او اکثر د یو تن سر کی ټوله قبیله نیول کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی او زو کورم ایجنسی د فاټا کورم ایجنسی د کالجونو او پهنتونونو طالب علمانو د پولیټیکل انتظامی او حکومت نه غوښتنه کړې چې د نورو قبایلي سیمو په شان د دې قبایلي سیمې زده کوونکو ته هم اسکالرشپ ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی دوی سره ښه سلوک نه کوي، او پولیټیکل انتظامی چې کوم لوزونه وادي کړي دي هغه هم نه پوره کوي. په دې لړ کې د کورمې زده کوونکو مظاهره کړې چې نور تفصیل یې د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
لمبشل ریډیو سره خبرو کې د کورمې جنسي سټوډنټ ارګنایزیشن غړو وی چې نن دوی لپاره خبر خپل احتجاج پیل کړو، او کچري پولیټیکل انتظامی فاټا سیکرټریټ او د پارلیمان غړو د دوی مطالبه ونه منلې، نو دوی به د خپل احتجاج تر اسلام آباد وغځوي. دې لړکې یو طالب علم وی چې دوی له نه د کورمې جنسي پولیټیکل ایجنټ وخت ورکوي او نه یې ورسره عمله په سمه خوله خبرې کوي، نو ځکه دوی نن په احتجاج مجبور شو. د ده په وینا چې دوی سره پولیټیکل انتظامیه لوس کړی و چې تاسو ټیوشن سینټر یې خلاص کړی او خرچه به یې دوی برداشت کوي، خو تر دې د مورتا پولیټیکل انتظامی دغه پیسې ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه:
زمانو محمد سلیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی سیکرټری هم، زمونږ د احتجاج کوم دغه د پولیټیکل انتظامی کورم ایجنسی کې خلاف دی. زمونږ چې نه غواړو چې زمونږ لارې ولې بندې، ته مونږ ته انصاف راکړه. 53 لاکھ د پولیټیکل سکالرشپ ته یونیورسيټي یو سټوډنټ هم نه رمې، خو پولیټیکل انتظامیه په هغه باندې خاموش دی. نه مخکې اپلیکیشن فارورډ کوي نه تپوس کوي. 2014 کوم سکالرشپ ته ټول ایجنسی او ته میلاو دی، هغه مونږ ته نه میلاویږي. خو که نن زمونږ مطالبات یو هفتې نه مطلب ونه منلی شول، بیا به مونږ گورنر هاوس مخې ته دننه ورکو، بیا هم که ونه منی شو بیا به مونږ زو کورمې ته د کور محاوې به بندو.
همداشان یو بل طالب علم هم مشال ریډیو ته په دې اړه وی:
زما واحد الله دی، او زه د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن د پېښور یونیورسيټي څنګه جنرل سیکرټري یم، او ایم فیل کې سبق وایم د پېښور یونیورسيټي نه. مونږ ته دا کوم سکالرشپ دی، دا په کار دی چې مونږ ته په سپتمبر یا اکتوبر کې میلاو شوی وای. 53 لاکھ روپۍ دي زمونږ د کورمې جنسي سټوډنټانو خو، لیکن افسوس خبره ده چې اوسه پورې پوری مونگتا هغه پیسې ملاو نشي د بار بار مونږه پارټی سیکریټریټ ته لاړو پولیټیکل اډمنستریشن ته ورځو خو زمونږه خبره څوک نه اوري نو له هغه مونږه دا غوښتنه کوو چې دې زمونږه دا مسلې حل کړي په فوري توګه او دا سکالرشپ دې مونږ ته فراهم
یو بل طالب علم چې د کورمې ایجنسی سره تعلق ساتي او په پیښور کې سبق وایي مشال ریډیو ته د خپل مسلو په اړه وې
د خپل د پېښور یونیورسيټي جرنالیزم ډپارټمنټ نه پری سټوډنټ یم د کوم سټوډنټ اورګنایزیشن چیف اډوایزر یم فری کوچینګ اکیډمي دا د انتظامیا د ملکونو ټول د سیاسي ټول خلکو مخکې مکړي دي او دوی خلکو موږ سره انتظام موږ سره راوادا کړی دا زه تاسو کوم ایکسپینډیچر ته تاسو کوم خرچه دي دې موږ ذمہوار یو
کله چې مشال ریډیو د دې طالب علمانو دا مسله د کورمې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې کې خو نو د هغه ویناوا
کم څلور پنځه کولونه دې ته کوټ منی د کوم ویر کې پولیټیکل ایجنټ 2007 نه بعد موږ د کوم د کورمې ایجنسی کوم کلیجن دي هغه ته نه دي ملاو نو کې به موږ کوشش وکړل نو دا پی کوم نه دا یو دې ته ایګریش والو سره زه سره غلم دی ولا بز دې ته پیسې ویر کم ساده کته کومې پیسې پاتې دي نو مطلب موږ هم د کرایسس کې روان نه غو زبره نه پرول راخله په دې ما سره هم څه قسم در بیت نه لیکلی دی حواله سره یاره مو پی سره ملل غوړ یا خبره کول غوړ نه ان شاء الله دې خپکی کی ما بالکل پی و مو سره ملوي کی سينو بم خراب یا سره ساتي نه دې مو سټوډنټ دی مو مستقبل دی
مشال ریډیو چکل پدی اړه د کورمې ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ هم جدلی ته دفتر په نمبر له سره رابطه وکړه نو د دفتر یو تن ورته وی چې هغه دا وخت په دفتر کې نشته او بل دا چې د خالی ورځ هم دا سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش قدر مر ودونکو په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ان ګوند په مرکزی دفتر 90 د وهل شوی چاپی پر مهال د پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې سزا شوی تن فیصل موټا هم نیول شوی دی دا چې د ولی خان بابر د کورنۍ غړي د ایم کیو ایم د مرکز څخه د فیصل موټا د نیول وروسته دی قضیه ته څنګه ګوري په دې اړه له کراچۍ نه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو
تیر کال د مارچ په میاشت کې د سین صوبې د ترهګرۍ ضد عدالت د وجل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې ککړو اته کسانو ته د مرګ او عمر قید سزا اورولې وه په تورونو کسانو کې 15 کسان د کراچۍ پولیسو ورده مخه نیولي وو او پاتې درې نور مفروران وو چې د لیاقت په نامه ملزم بیا وروستو د پولیسو سره په مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو په پاتې دوه مفرورانو کې د فیصل موټا په نوم د دغه کیس مرکزی ملزم د چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د ایم کیو ایم ګوند له مرکزی دفتر ونیول شو د وجل شوی خبریال ولی خان بابر ورور او د دغه کیس مدعی مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي څلور کاله پس دوی اوس باورې دي چې انصاف ورته ترلاسه شو
مطلب دا منظور هدا څنګه نو دې تر لاس اچول او بیا سړی برامد کول
ولی خان بابر د 2011 کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې وجل شوی وو مرتضی بابر وایي د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړو نیول شوو کسانو وکیل سلمان مجاهد ته ایم کیو ایم ګوند د وکالت په انعام کې د قومي اسمبلی ټکټ ورکړی وو او نوموړی اوس مهال د دغه ګوند لخوا د قومي اسمبلی غړی دی د دې ترڅنګ د ولی بابر په وجنه کې د سزا شوی تن فیصل موټا د ایم کیو ایم لوکورا د نیول کېدو وروسته اوس دوی دې نتیجې ته رسیدلی چې د دغه ورور ولی خان بابر په وجنه کې ایم کیو ایم ګوند په خلاص لرلو
په دې دوه مفرورانو کې چې سزا یې مات شوی و دغه یو د ماستر مایند چې کومو د فیصل موټا وې ټول هغه پلانینګ د کړو د منصوبه د جوړ کړو دا بل زده د دې سړي له کور نه او بني ول شو برامد شو چې دوی مست د دې غنه خلې چې زمونږ په تعلق نشته د دې ولې له قتل سره نه او هغه بس دا نه هغه دې چې د دوی له کور نه بیا برامد کین او هغه نه دا پته لګی چې اندرونی طور ته د جرم پیښه خلکو ټوله او مافیا او سیاسي پارټي ودا ونه
بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند ځنی چارواکي وایي مطلوب کسان د ایم کیو ایم له مرکز 90 څخه نه دي نیول شوي او دغه خلک د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق هم نه لري خو د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د چهارشنبه په ورځ د یاد چاپی وروستو په ټلیفوني وینا کې د خپل ګوند پلویانو ته ویلي وو په جرمونو کې ککړو کسانو باید په 90 کې پناه نه وېخسته او چرته بلخوا تللې وې ځکه چې له دغه ځای څخه د دوی د نیونې له امله د دوی د ګوند بدنامي شوې ده ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسو غوږی د خبرونه په دوه پیټمای کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو وخت شوه دی د ماسپخین درې نیو بجې ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
په جنوبی وزیرستان کې د نهه قبایلي وګړو مړې موندل شوې دي. د سیمه اوسنو اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا په ګولو ویشتل شوې مړې نن د جنوبي وزیرستان د شکتوی د منډو کلي په غرونو کې موندل شوې دي او د مسعود الله ابدالي شخص سره تعلق لري. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د بیکوره کلو شوو خلکو د ستنولو لپاره یوه پالیسي جوړه کړل شوې ده. د جمعې پر ورځ ناوخته په بنو کې د پاکستان د پوځي حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې دا پریکړه وشوه. پاکستان وای په خپل داسې یو بے پایلټ الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې نصب دي. پاکستانی پوسټ جمعې پر ورځ ویلي چې دا بے پایلټ الوتکه بوراک نومیږي او د شواو په مرسته هدف پښتونکي توغندي پکې نصب دي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس د هند د ولسمشر له مرستیال سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان د اجرایوي ریاست په اعلامیه کې نن راغلي چې عبدالله عبدالله په دې لیدنه کې د هند او افغانستان اړیکې کلکې بللې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژلي او 9 زخمیان کړي دي. بلخوا په ننګرهار کې ډرون برید شپږ مشکوکه وسلوال وژلي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. برطانیا د جمعې پر ورځ په افغانستان کې خپل وژل شوي عسکر او هغه پوځیان چې په دې هیواد کې خدمت کړي په پوځي مراسمو کې لمانځل. د برطانیا ملکې دویمې الیزابت او د شاهي کورنۍ یو شمېر غړو د لندن په پال کلیسا کې جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو وایي چې د هیواد په ختیځ کې بحران په تدریجي ډول کمیږي. پوروشینکو پرون 1+1 ټلویزیون ته وویل چې په تیرو سروسو کې هیڅ پوځي زیان نه دی رسېدلی. او د ویانا په هغه کانفرنس کې باید د انرژي خپلواکۍ موضوع د دغنیو خبرو د اجنډا په سر کې وي چې د اروپایي پارلمان غړي او د اروپایي اتحادیې ملګري چارواکي را یوځای کوي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول کډرمن اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 219 پروګرامونو. لومړی درته سروې پروګرام وړاندې کوو چې پکې د سواد د یو سکول د پرنسپل ګلې خندانه خبرې به واوري. په دې سروې پروګرام کې هغه ملمنه وه. دا پروګرام ملیحه امیرزاده هر اونۍ جوړوي او اوس په تکراری بڼه خبرېږي.
السلام علیکم او ستړی مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره ل سوات نه ګلې خندانه ملمنه ده. ګلې خندانه چې تعلیم یې په سوات کې حاصل کړی دی، الته په یو سایي سرکاري سکول کې پرنسپل ده. د دې سره سره ګلې خندانه د ویمن ویلفیر اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن مشره ده. یاد اداره د کونډو ښځو، یتیمانو او د مازورانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. ګلې خندانه په ټولنه کې په خپل سر فلاحي کارونه کوي چې مقصد یې د بې وزلو کسانو مرسته کول دي. په نننی پروگرام کې بالا ګلی خندانه سره خبرې کوو. ګلی خندانه، تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو. ستاسو نه هم مننه کوو. په دې پروگرام کې به ستاسو د کار او ژوند په باره کې خبرې کوو. زه به تاسو کوم چې په سوات کې د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟
زه د سوات سیمې سره تعلق لرم.
خانو ګلی خندانه، تاسو تعلیم هم په سوات کې حاصل کړی دی؟
او جی بالکل، ما سوات کی تعلیم حاصل کرے گے. پرائمری اسکول دلتے کے زمان چلی کے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول چیز بن او بیا ہائی اسکول الگانو پہ اسکول کی سبق ورے لو سما پورے اگین بعد بیا ما دار ام خپل انوسٹ ان لوک تعلیم حاصل کرے گے. پرائے
خانو پ سوات کے چتا سو کل تعلیم کا نو ہر سپ آسان کی دل لکا تعلیم دا پار سہولتنا موجود ہو ال تک
جی دا تعلیم سہولتنا موجود نہ ہو صرف دا الکان دا پار سہولتنا ہو خود جن کو دا پار نو خلق برات دیر جت کرے جو کور کی برات ہم خلق کور
والا در تقاری دل کو نہ اکثر خلق خاندان کی خبر کئی کنا
خاندان والا تو ٹول کاری کور کے صرف پلیئر پس ہے گو
تاسوم په تعلیمی میدان کې هلې ځلې جاری ساتلې دي کنه نو څنګه دا فیصله مو څنګه وکړه چې اول تاسو استاد جوړ شوه او یو سر اسکول هډ مسټرس هم یې نو دا څنګه موقع تاسو په لاس درغله
زه پرایمری اسکول کې مو ګورنمنت ګس پرایمری اسکول شي ځان کې ما په سبق ور نه هغه وخت یو استاد و اسکول ته چې بکلا غلا تل چې کله باغم بیمار شو نو بیا د اسکول زمنګ بند فوټو نو په هغه وجه به موږ اسکول ته براغ بیا به موږ واپس لاړو کوټه نو ما به زه تعلیم حاصلو ما او دې اسکول کې دغه استاد جوړې کړم او هغه استاد جوړ کړم موسم پاک اسکول کې ایک ټیچر
نو د اسکول انتظام کول د ټول غونډ اسکول انتظام برابرول او غي تکتل او پورا مینج کول نو هغه څنګه کار دی ځکه تاسو د یو استاد جدا فرایز لري فکر کوم یو هډ مسټرس چې یا د ټول سکول پر رایز ادا کینو دې دوانو کې څنګه فرق ته تاسو د پاره دا څنګه ممکن شو او آیا تاسو آسان بوله چې دا آسان دی دا کار
آسان خو نه دی وړاندې به آسان دا کارونه اوس د حالات په وجه باندې لکه ډېره سختي ده او یو دا دی چې هر وخت میټینګونه دي دفتر کې یو ځای نه بل ځای ته تللي او بیا ماشومانو خیال ساتل په اسکول کې د استادانو معاینه کول چې بچو ته کار صحیح کوي نه کوي نو کار سیوا دی د ټیچر خو صرف دغه پرایز دي چې هر یو کلاس واخلي بچو ته کوم سبق شي هغه ورته وښایي د ټیچر بیا دا پرایز دي چې هغه راشي سب څنګه دی بچی چې ټیم راځي بچو په سملې کې به خامخا جوړې بیا لاغې نه بعد چې ځینو کلاسونو ته به ځي کوم بچی ته سم مسالې داخله ول شي سرټیفیکیټ ورکول شي
بیا تاسو د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کوي دا کار مکله نه شروع کړي
دا مال 2003 نه دا کار شروع کړی دی له ښځو خوندې لپاره کوم چې کوندې اعتمادانې یا د سی بل کسانې تم مزور شي موږ ما شریکین لاغو لپاره موږ دا سنتر چلو مختلف هم ورسره په ایجوکیشن کې کار کوم هغه ته هم په دې سکاري سنتر کې ورته ورکوم
خانو بیا پدې کې څنګه خلک څنګه برخه اخلي تاسو سره رابطه کوي کنه د سې ځای کمیونټي یا ټولنې چې بیا تاسو هغه جوړې کې او بیا یې کې تاسو ته پته ولګي چې د کوم کوم خلکو څه شي ته ضرورت دی تاسو څنګه کوي دا هر څه
او جی بالکل موږ دغه سې لوکل کمیټې نه جوړ کړو او هغه هم لدو چې اخلي چې کوم ځای کې ډېر ډېر ضرورت موږ هم هغه د کوټه سنټر کول او یو اول څه ورته ټریننګونه ورکړو
د کې تاسو سره څه خاص ماهرین شته چې هغه دا تربیت ورکړي لکه
بالکل پدې کې ورسره لاګې د پر ټرینر ماسټری چې هغه له دې ټریننګ هغه څه هغه ډیزاین کول شي هغه کپړه کول جوړول شي کټ کول شي اصل لاګې په طریقه باندې هغه کوي چې نو هغه سره او بلکې په خپل زماده اونر په خپل هم دې چې ته دې پکې کوي بلکاری پکې کوي او چې ډېر کار نه کوي هغه پدې کې موږ خپل خوند دي تور کوو دغه دې تکړه
او ریدون کې توار ورکو چې تاسو نه سوال لري
نو سم وزیر خبرې نه درته موږ د پښتنو د معنی چې د کور کې هم کارونه کوو که هڅه بس و ځینې کې تعلیم خړي
جی بالکل د کور کې ښه اخلي پخلی کوم واغې کوم ډوډۍ پخوم ټول بچو سره هم کوشش کوم او ځانین د میسي کوم مړي دا خو زمونږ ژوند دی د دې څخه بډا کولې څنګه کو چې پرس کدی کې یو کارون زمونږ نیمګړې پاتې کې زمونږ ژوند چی ناغت دی په خساره
کې پدې کې خو نه تاسو چې دا کومه اداره کولا وکړي د خزو د خیر خګړې لپاره بیا کوند خزو تاسو مرسته کوي د یتیمانو د مازورانو مرسته کوي د لپاره فندونه د کم ځای ناراضي
چې دا خو موږ خپل کوم راټولو د مونږ کم ممبرانی چې موږ سره بیا دوم په دې لري چې کم مالدار خلک چې هغه راتم په چا سوس کیږي گزاري کیږي کو پلاتي کیږي خورا کوي لاغې نه علاوه کم چې د رقواني ادارې د نو یو سیټ والا امبیسیډر پن
صحیح
او ان ار سی پترو باندې هغه موږ کم پندینګ کړو 120 خوند ته ماشينانه ټول کې پریاندا ورکلو او د ووم مستر ټریننګ کې ورکړو او فزیکالو پاکستان او سمي سرکاري داري چې دي سوشل نوېل ته هغلا تر ته مونږ کم پندې چې کی کډولا کا کړه د ډېر سره کله پنځو سره نه کړي چې کوم کړي نو دا پن مونږ سره کوي او په ایجوکیشن باندې ډېر زیات کار کوم دا کلا وی و چې دا چې ما ته چې دا ایجوکیشن دی
یو بل اوریدون کې ټلیفون کټه ته غوي تم وار ورکو
আজি عبد الستار لکه مروت مچن خل نه خبره کوم وختر دا لاره چې دا خاون تعلیم او څه کار پړدا
جی بالکل تعلیم آپ کے جی تو ٹولا کو رہے تعلیمات کرا اور جو ماسٹر ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی او خاکا دی سره دی.
نو تاسو څه فکر کوئ یو تعلیم یافته کورنۍ څه بدلون راوستي شي په معاشره کې؟ ګلې خندانه تاسو څه فکر کوئ؟
نو تعلیم یافته کورنۍ دا چې هغه په کور کې بدلون راولي، کوم چې نه افغان دي څنګه تعلیم یافته هغه په معاشره کې بدلون راولي. او تاسو به اورېدلی چې د یوې ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره کور تعلیم دی، پوره خاندان تعلیم دی، او د یو سړي تعلیم چې دی هغه هغه د ځان تعلیم دی.
یو پرایویټ سکول هم تاسو د 15 کالو لپاره جوړ کړو چلولې مو او تاسو مشري کوله، نو بیا دغه سکول څه چلو شو؟ بیا د تعلیم په مت کې چې کومې هلې ځلې دی هغه څنګه اوس څه حالت یې آیا دوام ورکړی دی تاسو کو نه؟
او جی بالکل، تاسو په 94 کې ما یو خپل پرایویټ اداره سکول کولاو کړی و، هیرا په نوم باندې هغه څنګه د هیرا سره رجسٹر کړی و. او بلې په هغه ایریا کې سکولونه نه و، د لکانو د پاره نه و، د جنکو د پاره نو خاص سہولتونه نه و، هلته چې ګاډي نه و. نو په هغه کې ورته ما سکول کولاو خو د لسمه پورې، او هغه کې به ورته تعلیم ورکوو او ټیچران ول نیولو. زه بل په خپل کې کې نیس کې اول ما یې نه لکلم، نو په هغه کسانو چلو پرنسپل په کې هغه خپل پوره خسته پو او لاغې نه ډاکټران انجینران دا کسان چې اوس وڅې دي. او زه په هغه ډېره زیاته خوشحاله یم چې ما له هغې علاقې بچو ته او هغې خلکو ته تعلیم ورکړی شوی. نو په دې باندې الله تعالی لک لک شکر ادا کوم چې زموږ د لاسه هغې خلکو ته دومره پیدا ورسېده چې نن سبا له هغو خپل ټیچران دي، خپل ډاکټران دي، په هغې علاقې کې خپل انجینران دي.
په وسلوال برید کې هغه سکول ته نقصان ورسېد، نو تاسو ولې بیا هم اراده نه ده کړې چې هغه سکول واپس خلاص شي او بیا د ځایي اوسېدونکو چې دی هغوی تاسو ته اصرار نه کوي؟
ځایي خلکو ډېر زیات خپه دي، خو لازمي وه چې دا دي چې زموږ سره دومره پن نشته چې موږ بیا دوباره په هغه کار شروع کړو او هغه خلکو ته پیدا وکړو. ولې هغه ځایي خلک ډېر زیات کوشش کوي او هغه هم بې وسه او لاچار خلک دي.
ته یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو.
وعلیکم السلام، ستړي مستې سال دې جوړ یاست خیر. دا دې ژوند چې مې خاطره په دې باندې راغلي ده چې هغه دا چې د معاشرې په برابر یو تاریخ لري، یو درد لري، یو دغه چې خاطره کې شامل منې راغلي. بس موږ ته راغلي چې زه د ګران افغانستان د هلمند غیږ څخه سپاری دي پی ام او نن مې درویش لیوانه ده.
جی داسې واقعي ډېرې زیاتې راځي. او کله چې زمونږ ګورنمنت د پرامري سکول سیزن کا شهادت راغله، او هغه وی چې موږ د سکول سیزو او ما ته پکې راوه ته ماما یې چې نه ده څنګه د بچیانو سکول ته، او د دې چې کومې ځنه کې چې دغه پوره تعلیم حاصل کو نو ورسته بیا مدرسې کې هغه ته داخلي نه لري، چې په هغه وجه باندې هغه سکول بچو. نو زه په هغه باندې ډېر فخر کوم چې زما د لاسه زما قوم ته زما بچو ته دومره پیدا ورسېده.
تاسو فلاحي کارونه کوئ، نو بیا د سنورس پیسې جمع کوئ د فلاحي کارونه لپاره؟ لکه تعلیم خو تاسو وایي چې د تعلیم لپاره جینکو سره مرسته کوئ، څوک چې د اتم جمعات نه مخکې زده کړې واړي خو د بې وزلۍ له لاسه نشي کولی یا سم ستونزې لري، نو د سنورس په جون کې د چا سره مرسته کوئ؟ لکه یتیمان یا اکثر د جینکو د ودونو لپاره پیسې نه.
جی بالکل، داسې یتیمان وي چې په دې دهشتګردۍ کې یا په دې سیلاب کې یا هسې داسې، او چې جنکو ودونه وي، نو له هغو لپاره موږ له مختلفو خلکو ته ویناګانې کوو او د هغو نه ورله پنډ یو ځای کړو، هغه ورته بیا مور ته ورکړي چې هغې ورته جهیز او سامان واخلي. نو
ګلې خندانه، تاسو سره نور فنډونه راشي او ډېر لکه نور نړیوالې ټولنې چې دی هغوی داسې فنډونه درکړي او تاسو ته یو موقع په لاس درشي، نو کوم داسې یو لوی ارمان دی چې تاسو به پوره کول غواړئ په سیمه کې؟
بالکل، زما دا ډېر لوی ارمان دی چې ډیسیبل جینکو د پاره، الکانو د پاره چې دا اسکول کالج جو کوم په دې باندې نشته، ته موږ سوات مکې دا نشته، نو دا مې ډېر زیات ارمان دی چې ماته دې 1500 زلې د کسانو د پاره جدا اسکول جو کوم او هغه ته تعلیم ورکړي شي.
ګلې خندانه، په اخیره کې به ستاسو اوریدونکو ته څه پیغام وکړو په لنډو ټکو کې راته وایې؟
زه پورته دا پیغام ورکوم چې دوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم حاصل کړي. تعلیم زموږ د بچو حق دی، او په کار زده چې موږ خپل ځامن او لوڼو ته یو شان تعلیم ورکړو.
ډیره ډیره مننه ګلې خندانه چې تاسو را سره په پروګرام کې خبرې وکړې.
تاسو لو جان مننه چې تاسو مال ټیم را کو او تاسو کوم سره خبرې وکړې، تاسو ډیره ډیره مننه.
تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته وګ به، په دې پروګرام کې موږ سره نن لسواته ګلې خندانه ملمنه و. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د الله پامان.
سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چ زندگی دا خر کی روا
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدام اردن کو دا ڈیوا رادیو خبرتیا با خو تاسو د مشال لاډیو خبرونی ته وګی او تر ماخام اشپګو بجو پوری تاسو د مشال لاډیو خبرونی اوریدلای شي او اوس او وخت شوه دی د دوی میونیز خبرونی د جمهوریت په نننی خبرونی کې مو په پاکستان کې د حکومتداري موضوع سیړلې تاسو به ووري چې په پاکستان کې په حکومتداري کې د خرابوالي وجوهات سدي په هغه هیواد کې فوزی حکومتونو حکومتداري خراب کړي او کنه معاملې برعکس ده د خبرونه هر ونی پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي
په پاکستان کې د خرابې حکومتداري لاملونه څه دي په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې آیا د بدې حکومتداري له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخله له کبله حکومتداري خراب شوې په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري پوځي واکمنۍ او ادارو ته څومره زیان رسولې دي دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت د تیرې ونې په خبرونه کې موږ په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع باس وکړ تاسو واوریدل چې د قانون سر لوړی د خې حکومتداري لپاره اړین دی د افغانستان په اړه په جوړې تیرې خبرونه کې مدا هم واوریدل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د وخت ځنو کسانو اورډلو لپیاوړي کېدو سره د خې حکومتداري کول مشکل شوی دی وهانو مکتوبل چې امنیت په ځنګله کې هم مهم وي او دا چې امنیت د اقتصادي پرمختیا او اقتصادي پرمختیا د خ امنیت د ټینګښت او برقرار پاتې کېدو لپاره اړین وي نن موږ په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري پر موضوع باس کړې پوهان وايي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په کولو کې لننګونو سره مخامخ شوي بلکې په هغه هیواد کې د جمهوریت روایتو نشټوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پوخانی چیف سیکرټر خالد عزیز وايي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي دا د خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي دوی عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي اسانتیاوي ورته برابر شي او یو عزتمن ژوند تیر کړي د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي په دې کې د حکومت ډیر لاس وي ځکه چې په کومه علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی لکه چې شیان ګرانیږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي ځکه چې ټرکونه او ریل ګاډي په مشکل سامان رسوي دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي خالد عزیز وای په خه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانيږي د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي
اولنی شې ګډ ګورننس کې بعد چې د خلکو ژوند اقاده چې آسان کیږي
په خه حکومتداري کې لومړی کار دا وی چې باید د خلکو ژوند آسان شي دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي په ټولنه کې درې قسمه خلک وي یو ډول داسي وي چې ګټه ورسره زیات وي پیسې او ځمکه زیات لري نو هغوی ځان ساتل شي دویم داسي خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي هغوی ته تنخواګانی ورکول کیږي لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډیره ګټه یا آمدن نه لري نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ور باندې راشي نو ټول کورنۍ او خاندان د ننګونو غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي د عزیز په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي دا وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالدار وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي د خیبر خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي.
یو مرض مونږ کې دام دی چې مونږ حکومت کې راشو یا افسران شو یا
دی وای په مونږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاست تجارت جوړ کړی، تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي، د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وای په پاکستان کې د حکومتدارۍ د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کېدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په حکومت ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتدارۍ کردار وي او هلته شاه حکومتداري جوړېدای شي. نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د هغې یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې واخیسته او د یوې آلې په توګه استعمالوي. نو د دې له کبله موږ ته په حکومتداري کې کمزوریا نشکاري.
ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي، یعنی حکومتداري هومره خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
تمام ادارې ایسا نه هي کې وو ګور گورننس کې اصولو کې مطابق کار نه کوي.
دا سي نه ده چې ټول ادارې د شي حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلفه کارکردګي ده. د ضلع سطحوي، د صوبې کچ او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او څانګې دي. د ټولو کارکردګي نه په بشپړه توګه خرابه ده او نه په بشپړه توګه شاده.
خود خالد عزیز په اند په پاکستان کې د حکومتدارۍ نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زموږ وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
ایوب خان په زمانه کې ډیر زیات ګډوډ کېده او وس نه کیږي. لبد قسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر خې لارې روان شو په موږ کې تر وسه عیبونه نشته. اوریدونکو موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوه څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتدارۍ تور پورې کړی دی. آیا خرابې حکومتدارۍ د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او کنه د پوځ مداخلې حکومتداري خرابه کړې؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده په اند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلے چ فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی کی او ادارے کمزوری کی گی. تس تا معلوم دا چ پوز پواک کی دا پاتی کی دو لپارا ادارے کمزوری کوی لکا عدلیہ کمزوری کول کی گی. زکا چ عدلیہ دا پخوا پسیر کار جاری ساتی نو فوجی واکمنے تا قانونی جواز یا قبولیت نہ ترلاسہ کی گی نو پوز بیا عدلیہ کمزوری کوی. اغه قاضیان چې د دې مخالفت کوي اغه ریټایروي. همدارز بیوروکراټان چې خبره نه مني اغه لدند غوخه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزور شي خو پاوس پیاوړ شي.
ادارې جو هه وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وای کله چې پاوس پیاوړ شي نو تر څو وخت انتظامی سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزورۍ لکه بل بیا انتظامی تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
جب وہ
وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کلچ پاؤز مضبوط شی نو انتظامیہ تر یو وقت یعنی یو یا دو کلون پوری خشی خو اغا تر ډیر وخت نشی پاتې کیدی ځکه چې نورې ټولې ادارې کمزوري وي. نو پاوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړجاړې کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښه نه لري. نو دې هر څه ته پکتو دا ریښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري شته خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینی لار ده. زمونږ جمهوریت دا مهال کمزور دی خو تاسو ګوري چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وايي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدناميږي.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور پچھلی بھی قیادت پی پی سی کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
پدې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنی مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه. دا اوسنی حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر منصوبو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداری چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي. زما په فکر حکومت باید پر دې پوه شي چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي بلکې حکومتداری هم ډیر ارزښت لري. اوسنی واکمنان چې د حکومتداری پر ارزښت پوه نشي نو تر هغه به جمهوریت بدناميږي او خلک به هم دا بے معنا او بے مقصد خبرې کوي چې پوزي واکمنی خوا
قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی.
پوہان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وائی په حکومتی چارو کې د فوج مداخلې ډیر لاملونه دي خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے, کئی وجوہات ہیں.
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د فوج د مداخلت یو وجہ نه ده, ډیر لاملونه دي. دا بیل بحث دی. حکومت له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردګي نشي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي. په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغو هیوادونو کې کمی شي چې پکې جمهوری روایت او ادارې مضبوطه نه وي. نو په پاکستانی سیاست کې د فوج مداخله دا هم یو وجه ده. خنور وجوهات هم ستا
جن کے, لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے.
د دفاعی او سیاسی چارو پوه طلعت مسعود وای په پاکستان کې فوجي حکومتونو یوازې حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوری نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی. د پاند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر نه جوت دي.
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے.
سمر زلی چې فوجي حکومتونه راغلي او پاکستان ته سخت تاوان رسولی. فوجیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره دا پلمې لټولي چې حکومتداري نشته یا خراب ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسي یا تګلارې لرلې هغه تر ننه مونږ شړوي. نو څوک به دا وایي چې پوزي حکومت ډیر خو په اصل کې د هغه وخت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همدارز مشرف صاحب چې په کارګل کې څوکړل او بیا یې نور کارونه چوکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټولو ته ښکاره دي. تاسو ته ښکاري چې ټولې ادارې کمزوري دي. څومره ورځې چې پوزي حکومتونه وي تر هغه ورځو سیاسي ګوندونه پرمختګ نشي کولی بلکې ګوندونه پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زنداني کړل شي. سیاسي ګوندونه غږ نشي کولی.
اوردونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې له 1947 زیږدیز کال راهیسې د حکومتداري ستونزې موجودې وي خو دا ستونزې پوځي کودتاګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزوري کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. په راتلونکو خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت, جمهوري ارزښتونه او جمهوري نظام د ښې حکومتداري لپاره تر څومره هده پورې اړین وي. نو تر راتلونکو خبرونه راته اجازه راکړئ. بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
شرانو کشرانو